Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شو. نن پنځشنبه د کاب یاهوت نهمه او د فبروري 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د بریتانیا پارلمان په یوه غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند وحشتناک بللې او ویلې دي چې د طالبانو فرمانونه وحشیانه دي او باید لغو شي. په هغه خبر پانه کې چې د بریتانیا پارلمان په دې اړه د چهارشنبه په ورځ خبره کړې راغلی، موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په جدي توګه کار کوو چې پر طالبانو ګډ فشار وساتو. د طالبانو ظلم او غیر انساني چلند باید ټول موږ ته وحشتناک ښکاره شي او بېله شکه موږ ټول پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز غندو. د بریتانیا پارلمان زیاتوي چې د طالبانو چرند د خځو او نجونو سره د کرکې وړ دی او باید د چرند په وړاندې جدي فشار راوړل شي. طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د خځو ډیری حقونه او ازادۍ محدودې یا منع کړې دي او خځې او نجونې د کار او زده کړو په شان له لومړنیو حقونو بې برخې کړې دي. د امریکا د کانګرس دوه غړي ټیم برچټ او مارجوري ټیلر ګرین وایي چې لا هم هر اونۍ $30 میلیون افغانستان ته استول کیږي. د تنسی ایالت استازی ټیمبرچټ ادا وکړه چې افغانستان ته په چارتر الوتکو کې وړل کېدونکې نغدې پیسې په نهایت کې د طالبانو او القاعده لاس ته لویږي. برچټ د امریکا د کانګرس د غړو په منځ کې د طالبانو سخت منتقد دی. لبل خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په خوانی سرمفتش جان سوبکو د سه‌شنبه په ورځ د اسپانیا په مادرید کې د هرات په امنیتي کانفرنس کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته متحدو ایالاتونو پر افغانستان تر $20 میلیارد زیاتې پیسې لګولې دي. د جان سوبکو اشاره هغو پیسو ته هم ده چې له افغانستان نه د لسګونو زره افغانانو په ایستلو او په متحدو ایالاتونو کې د هغوی پر ځای کولو لګول شوي دي. سوبکو په عین حال کې وویل سره له دې چې د ولسمشر شام حکومت بهرنۍ مرستې ځنډولې، امریکا لا هم هر اونۍ افغانستان ته مرستې لیږي. د پاکستان ګمرکي چارواکو پرون ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو مهم ځمکني بندر د بندېدو له کبله دوه اړخیز تجارت ته $12 میلیونه زیان اوښتی. د تورخم بندر چې خیبر پختونخوا یارت لنګرهار ولایت سره نښلوي د شنبه ورځ راهیسې تړل شوی. د دې لارې د بندېدو دلیل د افغان لوري لخوا د نوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر شخړه بلل شوی. د دواړو خواوو ترمنځ د دې لارې د پرانیستو پر سر خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د دې لارې بندېدو پر سوداګرۍ سربیره دغلته عامو خلکو ته هم ډېرې ستونزې پیښې کړې دي. د طبي پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د وروستیو سختو بارانونو او ګلۍ له امله د مړو شمېر 9100 ته رسېدلی دی. د سې شنبې په ورځ په فراه ولایت کې سیلونو 21 کسان یوړل. په داسې حال کې چې درې نور هغه مهال مړه شول چې د ګلۍ طوفان د دوی کور ونړوه. په هلمند ولایت کې 6 تنه مړه شوي او په کندهار ولایت کې بیا سیلونو د 9 تنو ژوند اخیستی دی. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې تازه راپور ښیي چې د ایران د هغو غنی شویو یورانیمو زیرمه چې خالصواله یې د اټومي وسلې جوړولو ته نږدې دی په چټکۍ سره زیاته شوې او لا هم د اختلافاتو په حل کې پرمختګ نه دی شوی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د اتلانو جام په لړ کې افغانستان انګلستان ته په یو حساسه لوبه کې ماته ورکړه.
افغان اتلانو وکول شول چې بهترینه لوبه وکړي. کاغه توپوهنه چې ابراهيم ځدران پکې ډېرې ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړ د افغانستان د پاره ثبت کړ.
پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول.
دو دانه پولیس بالای سر ته ایستاد استا او در یک اتاق کې
دوه پولیس تر باندې ولاړ وي. یو خونه کې چې فرش نه لري شپته کسان بنديان یو.
دوی ته ورکړل شوی مهلت سبا پای ته رسیږي. فریډم هاوس د نړۍ په کچه د ازادیو پر محدودېدو اندېښنه ښودلې. افغانستان هم پکې دی.
متاسفانه چې په افغانستان کې د ازادګانې او د حقونو کا
کاملا د امها په حالت کې دي.
او د لومړي ځل لپاره د یو شمیر افغان هنرمندانو آثار د فضا په یو سیستم کې زیرمه کی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار محمود ضیا منصوري سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دی. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه انګلستان ته په یو حساس لوبه کې ماته ورکړه. د کرکټ لوبې کتونکي په دې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران 120 منډې د اتلانو په جام سیالیو کې بې ساري بولی. په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د دې بری په خاطر زرګونه خلک لارو سړکونو او واټونو ته راووتل او دوی خپلې خوښۍ ولمانځلې. د کرکټ مبصرین وایي چې د دې بری بل پړاو او یا نیمه پایلوبې ته د افغانستان د رسیدو لپاره اوس هیلې زیاتې شوې. دا چې پرونی لوبه څنګه ترسره شوه د کرکټ مبصرین په اړه څه وایي تفصیل به له اسمت ساروانه واورو.
انګلستان ته ماتې د کرکټ د نړیوال شورا د اتلانو په جام کې بل پړاو ته د افغانستان د ملي لوبډلې رسیدو ته هیلې وغوړولې. افغانانو په کابل او نورو ښارونو کې د دې بری په خوشحالۍ کې پټاکۍ وچاودولې. افغانستان چې په بی گروپ کې له جنوبی افریقا، انګلستان او استرالیا سره په یو گروپ کې دی، خپل لومړی مسابقه پر جنوبی افریقا په لوی توپیر وبایلله. خو د انګلستان په وړاندې د تیرې شپې بری په هغه صورت کې چې سبا جمعه استرالیا ته ماته ورکړي، بل پړاو یا نیمه پایلوبې ته د افغانستان د رسیدو امکان رامنځته کوي. د افغانستان لوبډلې تیره شپه په لاهور کې د انګلستان ټیم په 8 منډو مات کړ. دا ډیره هیجاني لوبه وه. په یو پړاو کې نږدې و چې برای د انګلستان په برخه شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی سید نسیم سادات افغانانو ته د دې بری مبارکي ورکړه او د افغانستان د لوبډلې لوبغاړي د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د ښې وړتیا په ښودلو وستایل.
افغان اتلانو وکولی شول چې بهترینه لوبه وکړي، کاغه توپوهنه چې ابراهیم ځدران پکې ډېرې ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړه، د افغانستان د پاره ثبت کړه. دغه راز دیاغه تر څنګ په توپوهنه کې د لوبډل مشرات اشمت الله شهیدی ملګرتیا، د عظمت الله عمرزی ملګرتیا، د محمد نبی ملګرتیا، دا ټول د پام وړ وی او پرمټ یې افغانستان وکولې شو. انګلستان ته ستر هدف وټاکی، بیا په تو 55 کړي. عظمت الله عمرزی او چې بهترینه تو 55 وکړه.
عظمت الله عمرزی چې د کرکټ نړیوال شورا د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر نومولې، د انګلستان 15 لوبغاړي وسوسول. د په توپ وهنه کې په 10 توپونو 140 منډې وکړي او تر یو وخت یې له ابراهیم ځدران سره چې د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله ښه شراکت یا پارتنرشپ وکړ. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د 2023 کال په نړیوال جام کې هم د انګلستان لوبډلې ته په یو ورځنۍ مسابقه کې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ یو تجربه کار لوبغاړی او روزونکی رئیس احمدزی د انګلستان په وړاندې د افغانستان برای نیک فال ګڼي او هیله څرګندوي چې نیمه پایلوبې ته به لار ومومي.
دغسې لوبو ګټل د افغانستان کرکټ ته ډېره انرژي ورکوي، نو د ما په فکر باندې انګلستان ته ماتې ورکول او په داسې غټ ټورنمنټونو کې دا د افغانستان ورزش ته او د افغانستان ځوانانو ته یو ډیر ښه زیری ده. که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، زحمت وباسي، نو دغسې افتخارات به دوی وطن ته راوړي.
د کرکټ بورډ ویاندوی سید نسیم سادات وایي د دې لپاره چې له آسترالیا سره سیالي هم په همدې میدان کې کیږي، نو ډېره هیله لري چې افغان لوبډله به آسترالیا ته هم ماته ورکړي. حاضر دمه جنوبی افریقا او آسترالیا هر یو درې او افغانستان دوه امتیازونه لري، نو په داسې حال کې څنګه ممکنه ده چې افغانستان نیمه پایلوبې ته لار ومومي؟ د کرکټ مبصر او د سپورت خبریال بختیار ساحل د انګلستان په وړاندې برای د افغانستان لپاره ډیر مهم بولیا وایي چې په دې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران ښه بیټنګ افغانستان ته هیله وبخښله چې نوموړی له اوږدې مودې وروسته چې د ټپي کېدو له کبله له نړیوالو سیالیو پاتې شوی و بیرته په فورم کې راغلی دی. شغله ساحل باور لري چې د ابراهیم زران د شذلی دوله کبلبا رحمن الله ګربز هم په ځان باورمن شي. ګربز په ورسته یو دوه سیالیو کې د توقع خلاف شنه دی ځلیدلې. د شغله ساحل په نظر د استرالیا لوبډله کمزوري نه ده، ځکه چې د انګلستان له لوري لوی هدف یې پوره کړی، خو د افغان لوبغاړو روحیه شته.
د استرالیا پر وړاندې سیالي به ډیره جالبه وي، ځکه استرالیا افغانستان سره په وروستیو دوه نړیوالو جامونو کې ډیر ښه کرکټ کړی چې یوه لوبه استرالیا ګټلې ده او بل افغانستان ګټلې ده. دا لوبه به هم ډیره جالبه وي او د افغانستان لپاره پلس پوینټ پکې دا ده چې د استرالیا ځینې مخکښ لوبغاړي، تقریبا شپږو مخکښ لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې نه لوبیږي. که څه هم په همدې لوبډله باندې دوی د انګلستان د 325 منډو هدف پوره کړ چې موږ دې لوبډلې ته کمزوري لوبډله نشو ویلې، خو افغان لوبډله کولای شي چې هغه کومه ذهني مسله استرالیا سره لري د یو ښه مقابله وکړي او نیمه پیلو به تزان ورسي.
د انګلستان لوبډله به د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. که انګلستان دا لوبه هم وګټي د اتلانو له جامه وزي، خو که د جنوبي افریقا لوبډله بریالی شوه نیمه پایلو به ته وزي. د افغانستان او استرالیا سیالي هم د دواړو لوبډلو ترمنځ نیمه پایلو به ته وتونکې لوبډله معلومه وي. له بلې خوا په ای ګروپ کې کوربه پاکستان نن پنجشنبه له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ دوه سیالۍ بایللې دي. په ای ګروپ کې نیوزیلند او هند خپلې دواړه سیالۍ ګټلې دي، خو په خپل منځ کې لا مخامخ شوي نه دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په اسلام آباد او راولپنډی کې افغان کډوالو ته د پاکستان ضرب الاجل سبا جمعه داسې مهال پای ته رسیږي چې کډوال وایي د اسنادو لرلو سره سره نیول او زورول کیږي. خو د پاکستان حکومت وایي چې ټول افغان کډوال چې بي ویزه په دغه هیواد کې اوسي نیسي او افغانستان ته لیږي، مګر هغوی چې ویزه لري یا سفارتونو لیکونه ورکړي هغوی نه نیسي. تفصیل په دې راپور کې.
په اسلام آباد او راولپنډی کې د هغو افغانانو لپاره چې ویزه نه لري د فبروري 28مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. همداراز هغو افغانانو ته چې درېمګړي هیواد ته ځي او له سفارتونو څخه یې لیک ترلاسه کړی دی یوه میاشت نور وخت هم ورکړل شوی دی. خو له دې سره سره په اسلام آباد او راولپنډی کې ځینې افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره نیول کیږي. یو افغانه مېرمن چې په حاجی کمپ کې توقیف ده او د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم نشي خبریالانو ته په استولي پیغام کې ادعا کوي چې پولیسو په دې پلمه چې اسناد یې ګوري ونیوله.
دوه پولیس تر باندې ولاړ وي په یوه خونه کې چې فرش نه لري. شپېته کسان بندیان یو، نه یوازې زما بلکې د ټولو هغو مهاجرو چې ما دلته په دې کمپ کې ولیدل وضعیت ډېر بد دی. خدای دې هیڅ چاته داسې ورځ نه ښکاره کوي.
تر دې وړاندې د فبروري په 13مه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې ټول افغان کډوال باسي. د پاکستان د حکومت د پریکړې لمخې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکي افغانان به هم ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ټولنې رئیس میوند علمی وایي پاکستان هغو افغانانو ته چې بل هیواد ته د تلو انتظار باسي او د کوم سفارت لیک لري د مارچ تر 1.5 وخت ورکړي او همداراز هغه افغانان نه باسي چې په قانوني ویزه په دغه هیواد کې اوسي. شغله علمی دا خبره نه تاییدوي چې پاکستانی پولیسو دي د ویزو او یا د سفارتونو لیک لرونکي افغانان نیولي یا ایستلي وي.
مګه اول د جنوري د 2025 کال نه هغه افغانان چې اسناد نه لري نیول کیږي، بول کیږي او افغانستان ته ډیپورت کیږي. ولی هغه افغانان چې اسناد لري، ویزه لري، پاسپورت لري او راجستر د پولیسو لري قطعا نه چا نیولي، نه څوک بیایي، نه څوک ډیپورت کوي او هیڅ نوع مشکل نه لري. هغه یو تعداد نور افغانان هم چې سفارتو کې کارونه مخکې تللي دي هغوی تیم تر 1 د مارچ پورې وخت ورکړی دی، هغوی ته سفارتو لیټرې ورکړي دي.
شغله علمی په عین حال کې وایي چې د پاکستان حکومت ورته ویلي که هغه افغانان چې سفارتونو لیکونه ورکړي دي د مارچ تر پایه له پاکستان څخه ونه وتل افغانستان ته به واستول شي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
تاسو ازادي راديو ته وغږی د طالبانو حکومت کورنۍ او چارو وزارت وای چې دی وی برتانی ول اصل افغاني جوړی ترڅنګ یو چینایي ول اصل امریکایي او د هغش باران هم نیولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
این نفرا هر دوش بعد از دوره جایش ها در افغانستان هست.
در بامیان ولایتی و اوسیدون که وچه در پلیت پنوم بحرانه مؤسسه مشرانو پیتر رونیلوس او ده حقی ده میرمن باربی پرده معلومات ورکول. ده چینا گختل ده موضوع ده حساسیت لامله اینون پراپور که خبور سی ازادی رادیو سره خبرو که بایل.
تذکری افغانی داره.
افغان تذکری او طبیعت لري دواړي پښتو او دري ژبې زده کړې دي. دومره وخت کې په کابل کې فعالیت کاوه خو له تیرو دوو کلونو راهیسې د بامیانو یکاولنګ ولسوالۍ ته راغلی. دلته یې شخصي کور اخیستی دی.
دا میرمن زیاتوي
در قسمت مکاتبم اینا امو چرا داشته صرفای تقویتی داشته صرفای لایف استایل زندگی را
دوی دلتا د ژوند د سټایل روزی تقویتی ټولګي جوړ کړی دی. خدای یوازې په یو کولن کې جوړ کړی دی. مطمئنن چې د دوی فعالیتونه ډیر مهم دي، خصوصا د هغو ماشومانو لپاره چې په لیري پرتو سیمو کې دي او تعلیم ته یې لاسرسی سخت دی، خو دلته فعالیتونه محدود و.
یو شمېر نړیوالو رسنیو له دې ډلې بی بی سی پښتو د فبروري په 23مه راپور خپور کړ. طالبانو د برېټانوي جوړه د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیانو ولایت کې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال نیولې ده. بی بی سی سره خبرو کې یو طالب چارواکی ادا کړې و چې دا کسان مخکې روسته له هغه ونیول سول چې د بامیانو د پولیسو قمندانۍ یا سرحدي امنیتي ځواکونو له خبرو پرته له الوتکې ګټه اخیسته. خو برېټانوي رسنۍ ډیلی میل د دوی د نیولو علت میندو ته د ماشومانو د روزنې مهارتونو ورزده کول بللې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي نه اویا کلن پیټر رینولوتس او د هغه 15 کلنه میرمن باربی هم له دوی سره دي او زیاتوي چې دوی سره دوه نور کسان هم نیولې دي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې د امریکا سره مونږ ولې د سلور کسان دي د زموږ ملایزات په اساس او کوشش لري لري چې د ستونزو حل شي. دا به څنګه ویان دي چې خزو خوند دي او پاسپورت تذکره افغاني هم دي او یو امریکایي چینل اصل دي او یو ترجمان دي. د زموږ ملایزات په اساس نیول شوی دي. کوشش لري چې د ستونزو حل شي.
خغلی قانی ونه ویل چې دا کسان ولې نیولې دي. د یادې برېټانوي ول اصله جوړې اولادونو بیا سکای نیوز سره خبرو کې ویلي چې طالبانو دوی له تیرو دریو اونیو یعنی د دل ویل دیار لسه منیټې راهیسې نیولې دي.
فریډم هاوس یا د ازادۍ کور په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ په شپېته هیوادونو کې د سیاسي او مدني ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. د چارو کتونکو وایي چې په دې ډله کې افغانستان هم شامل دی. تفصیل اسمت سروانه.
فریډم هاوس یا د ازادۍ کور په خپل تازه کالنی راپور کې د ترلپسي 19 کال په مخه په نړۍ کې د ازادۍ د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړی دی. د دې سیډنیز بنسټ د موندنو له مخې په 2024 کال کې شپېته هیوادونه د سیاسي ازادۍ او مدني حقونو له پلوه د خراب وضعیت شاهدان وو. په داسې حال کې چې یوازې څلور دیرش هیوادونو پرمختګ کړی دی. په دې منځ کې په السلوادور، هایټي، کویت او تونس کې د ازادۍ اندازه تر ټولو زیاته کمه شوې، خو له بلې خوا بنګلادیش، بوتان، سریلانکا او سوریه د ازادۍ په برخه کې تر ټولو ښه پرمختګ کړی دی. تیر میلادي کال څلور شپېته هیوادونه او دوه خپلواکې سیمې لږ تر لږه د یو ځل انتخاباتو شاهدان وو، خو په شپږو هیوادونو کې ټاکنې په بېلابېلو عواملو وځنډول شوې. په دې بوخت کال کې چې انتخابات پکې ډېر ترسره شوي، په ډېری هیوادونو کې د حکومت له لاسوهنو سره مخامخ وو چې هدف یې د رای ورکوونکو د انتخابي حق محدودول او حتی د انتخاباتي تاوتریخوالي رامنځته کول وو. فریډم هاوس وایي په هغو هیوادونو او سیمو کې چې سراسري انتخابات ترسره شوي، له 40% زیاتو مواردو کې پر نوماندانو بریدونه یا حتی د هغو د وژلو هڅې شوي دي، د رای ورکولو پر مرکزونو حملې شوي او یا هم ټاکنیزې مظاهرې په سخته ځپل شوي دي. پر دې اساس په ډېری دیکتاتوري هیوادونو کې حکومتونو د اصلي اپوزیسیون د کاندیدانو د ګډون مخه نیولې ده. د دې غیر انتفاعي څېړنیز بنسټ د موندنو له مخې له څلور شپېته هیوادونو چې په 2024 کال کې انتخابات کړي دي، یوازې 33 هیوادونو رښتینې او آزادې ټاکنې لرلې. په 14 هیوادونو او یوې سیمې کې ټاکنې نسبتا آزادې وې، خو په 11 هیوادونو کې ټاکنې بشپړې غیر آزادې او غیر رقابتي بلل شوې دي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو شاوخوا 3.5 کلونو کې په افغانستان کې نه یوازې دا چې انتخابات نه دي شوي، بلکې سیاسي آزادۍ محدودې شوې دي. د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز وایي چې په یاده موده کې افغانان په هره برخه کې د محدودیتونو شاهدان دي.
افغانستان کې سیاسي مدني وضعیت نن سبا شتون نه لري، او متاسفانه چې په افغانستان کې دا آزادیګانې او دا حقونه کاملا د امها په حالت کې دي. طالبان د ټولو حقونو سره په ضدیت کې واقع دي.
فریډم هاوس په خپل کالنی راپور کې ټینګار کوي چې د 2024 کال ټول بدلونونه منفي نه وو، بلکې د پرمختګ نښې هم لیدل شوي چې د ډیموکراسۍ د پراختیا لپاره یو مثبت پیغام لري. راپور زیاتوي سره له دې چې په ټوله نړۍ کې د آزادۍ شاخص کم شوی، خو ځینې روښانه ټکي هم لیدل کېږي چې ډېری د ټاکنو له ترسره کېدو یا د دیکتاتوري حکومتونو له سقوط وروسته رامنځته شوي دي. فریډم هاوس ټینګار کوي چې په دې هیوادونو کې نوي حکومتونه اوس له سختې آزموینې سره مخامخ دي، ځکه چې دوی باید د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو یا پیاوړتیا ترڅنګ د خپلو وګړو فردي حقونه هم خوندي او ملاتړې وکړي. د 3 کلن څیړنیز بنسټ په پای کې د هغو جدي ننګونو په اړه خبرداری ورکړی چې د آزادۍ په وړاندې موجودې دي، او د 2025 کال لپاره د ډیموکراتیک یووالي موضوع حیاتي بللې ده.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د افغان هنرمندانو یو ډله په یو بې ساري اقدام کې خپل هنري آثار فضا ته استوي. ټاکل شوی چې د وو تنو افغان هنرمندانو د آثارو ډیجیټلي نسخه په جرمني کې میشت د یو غیر انتفاعي سازمان په همکارۍ تر راتلونکو څو ورځو پورې په یو ځانګړي ماموریت کې سپوږمۍ ته واستول شي. دا پروژه چې د آزادۍ د ماموریت یوه برخه ده، د لوما هنري آرشیف او لون سټار شرکت په همکارۍ د هنر پوهی او کلتوري هویت د ساتنې په مخه د ستونزو او طبي پیښو په وړاندې ترسره کیږي. په دې پروژه کې ګډونوال افغان هنرمندان وایي چې دا ماموریت غاګ تر نړۍ رسوي او په خبره یې ثابتوي چې هنر پوله نه لري او تر ځمکې هاخوا هم ژوندۍ پاتې کیدلی شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
در دوران کې هنر، عشق و زندگی در افغانستان
دا هنرمند د هنرمندانو د حقونو فعال او په جرمنی کې د بوم آزادی بنسټ مشر یما رحیمی دی. ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو ورځو د ده او یو شمېر نورو هنرمندانو هنري آثار په جرمنی کې د میشت یو غیر انتفاعي سازمان په همکارۍ سپوږمۍ ته واستول سي. یما رحیمی د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 26مه آزادی راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه هنرمندانو آثار د ده په مدیریت د بوم آزادی بنسټ لخوا راټول شوي دي.
زمانی که ما با لوما و لون استار برای ماموریت آزادی کار میکردم،
هغه محل چه ما لوما او لون استار سره د آزادی ماموریت لپاره کار کاوه، زما لپاره دا مهمه و چې باید قوي اثر وي او خپل هنرمندان هم د هنر او مقاومت بیلګي ووسی. هغه محل دقیق معلوم نه و چې د دوی په کارونو سره به څه کیږي. هغه څه چې ما ته مهم دي په دې برخه کې ژمنتیا، تجربه او د کلونو فعالیتو. دغه هنرمندانو له دې مخکې د بیان ازادۍ لپاره او د هنر له لارې د تجربو د شریکولو په برخه کې فعالیتونه کړي دي. نو له همدې امله د آثارو د اغیزناکتیا او اثرات له مخې غوره شوي دي.
د ښاغلي رحیمی په خبره د دغو تنو هنرمندانو پیژندنه او د آثارو ټولګه په یو هارد ډیسک کې ځای پر ځای شوی چې په کې نقاشي، عکاسي، مجسمه او مکس میډیا یعنی ترکیبی هنر شامل دي. خغلی رحیمی وایي د بوم آزادی بنسټ په کلتوري او هنري برخو کې د افغان هنرمندانو له وړتیاو په استفادې رامنځته شوی، او په خبره یې دا پلیټ فارم د نړۍ له ګوټ ګوټه افغانانو ته
د دې فرصت برابروي چې خپل کارونه او کیسې پرته له سانسور شریک کړي او خپل کلتوري هویت وساتي. یما رحیمی، مریم غلام علی، تمنا بارکزی، آیت الله احمدی، جهان آرا، رفی، محمد طارق حبیبی او وایس الدین محمدی هغه هنرمندان دي چې ټاکل شوی هنري آثار د روانې میلادي میاشتې په پای کې سپوږمۍ ته واستول سي. له دې ډلې معاصر هنرمند مریم غلام علی ازادي راډیو ته وویل:
خوشحاله هستم و افتخار میکنم که در این رویداد تاریخی و هنری سهم دارم. به نظر من هنر افغانستان حالا
زه خوشحاله یم او ویاړم چې په دې تاریخي او هنري پیښه کې ونډه لرم. د افغانستان هنر اوس د نړۍ د تاریخ او تر هغه لوړ آن په سیارو کې د بشر د راتلونکو برخه ګرځېدلی. دا ماموریت نړۍ ته دا ښیي چې که څه هم په ځمکه کې زموږ کیسې له ننګونو سره مخ شوي، خو په فضا کې به تل پاتې وي. موږ نن له پولو، سانسور او محدودیتونو لوړ یو. زموږ هنر لا هم خلقیږي او ژوندی دی.
نقاش او ترام محمد طارق حبیبي چې ډیری هنري آثار په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه دي هم ازادي راډیو ته وویل:
بس آثار خود ما آثاری است که در اون تقریبا موضوعات مربوط به محدودیت ها و فشارهایی که بر زنان افغانستان بود.
زما آثار په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو او محدودیتونو په اړه و، بل د افغانستان د خلکو ستونزې، غمونه او ټولنیز موضوعات په کې شامل دي. هڅه مې وکړه هغه آثار وي چې د افغانستان اړوند دي. زه کولای شم ووایم د بوم د ازادۍ بنسټ ثابته کړه چې هنر پوله نه لري، عام ځمکې حق هم کار وکړي او نندارې ته وړاندې کړي.
ویل سوي چې دا هنري آثار په ډیجیټلي بڼه د هغه هنري ټولګي برخه ده چې ټاکل شوی د لون سټار شرکت لخوا چې د سپوږمۍ په کچه د معلوماتو د ذخیره کولو مرکز رامنځته کړی سپوږمۍ ته واستول سي. د لوما هنري آرشیف چې سپوږمۍ ته د انتقال لپاره د دې ټولګي د راټولولو مسولیت لري، د دې آثارو ډیجیټل بڼه به یې په خپل ویبپاڼه هم نندارې ته وړاندې کړي. د دغه ماموریت یوې برخې په توګه د هنري فایلونو ډیجیټلي بڼه به د فبروري په وروستیو کې د فالکون 9 توغندي په وسیله د سپیس ایکس شرکت لخوا سپوږمۍ ته وتوغول سي. دا ماموریت چې د ازادي یعنی فریډم په نوم یادیږي د لونل سټار ډیټا لخوا جوړ شوی دی. د ډیجیټلي هنري آثارو سربیره به لون سټار د سپوږمۍ په اړه د انسانانو د پوهې او معلوماتو ټولګه هم په سپوږمۍ کې ذخیره کړي تر څو په ځمکه کې د طبیعي پیښو له امله د ځای کېدو مخه ونیول سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی اوسم راځو تاسو پیغامونه ته چې په خپلو سیمو کې د سیلابونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته پریښیدي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رالی او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي او ډیر خلکو ته ډیر توانونه هم رسیدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سټې انداري شي باد په وکړي دی، صبر ته کړي تقریبا 13 کلداري تواني کړي دي. سرای چې چار دی والی و په دې خونه باندې راګرځېدل و، د شر دی والی سرای د مکمل د شر دی والی نړیدل دي، زیات وتاکونه نړیدل، بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې یو شل دي، بيخي داسې پتی باد او داسې پتی اپتر وسنو راغلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون راچې راغلی ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره د پیغام تاسو ته ځم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زموږ د نن پندوس تقریبا زکته ډیر سخت ځان رسیدلې دي او نو حاصلات مو د لاس اور کړې دي، هم ځکه مو د ډبرو ډک سوي دي او بسګری هم ډیر ناتوان دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نو پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو میړي کني ولې میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي وره شوی. نو مو ځای کې چې دی دا واوره ډېره کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د سروالۍ نه دا غوښتنه ده چې د سړک پاک السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا خبری مجله پای ته رسو. زه د سهار په شپږ بجو بیرته سټډیو ته راځم. اوس مې همکار فرشتہ نگار راغلی ل نویو خبرونو او راپورونو سره. فرشتہ جانې ستړی مشه.